د ژوند رنگونه
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم زه اسمت څاروانم د خبرونه د شفیق یار په تخنیکی همکاري وړاندې کوم نن په دې خبرونه کې په افغانستان کې د وریجو پر کښت تجارت او دولونو خبرې کوو دا چې وریجې دقیقا لمړی پلا چیرې پیدا شوی ډیر کره معلومات نشته خو ډیر چیرونکې په دې باور دي چې 14,000 کاله پخوا په ختیځ کې په خپل سرشنی کې دي په ځینو لرغونو اسنادو کې ویل شوي چې په لومړي وار وریجې کابو 15,000 کاله پخوا د چین په یانګتڅه سیمه کې کرل شوي او له هغه وروسته په یوه کرنیز محصول بدل شوي دي وروسته د وریجو کښت په تدریجي ډول د آسیا جنوب او لویدیځ ته خپور شوی دی له دې سیمې اروپا ته تللي خو هلته یې حاصل ښه نتیجه نه ده ورکړې مګر اروپایانو د امریکا له کشفولو وروسته وریجې په دې لویه وچه کې رواج کړی دی اوس په نړۍ کې تر ټولو ډېرې وریجې په هند او چین کې کرل کیږي په مجموع کې 90% وریجې په آسیا کې تولیدیږي او د وریجو خوراک هم تر ټولو ډېر آسیایان کوي د وریجو د ډولونو په اړه ویل کیږي چې زرګونو ته رسیږي او ډېر ډول خوراکي مواد ورڅخه جوړیږي زموږ او ستاسو له ډول ډول پلوونو رانیولې له وریجو څخه بسکیټونه غوړي شیدې او حتی شربتونه هم جوړیږي افغانستان یو له هغو هیوادونو دی چې د وریجو خوراک پکې ډیر عام دی راز راز پلوونه او شولې ورڅخه پخې شي او د یو شمېر کسانو لپاره تر ټولو خوندور خوراک هم دا وریجې او یا پلو دی زموږ د دې خبرونې ملمانه در پیژنم او تاسو اوریدونکو ته هم وایم چې کولای شئ چې لمر سره د فیسبوک او واتس اپ له طریقه تماس ونیسئ د ټلیفون نمبر وروسته اعلانوم زموږ د خبرونه ملمانه دي د پوهنتون استاد پوهنمل مرحبا سبحانی حاجی محمد حنیف عمرخیل چې د وریجو کاروانګر او سوداګر دی همدارس حاجی محمد راکم د انصاف زرغون شرکت خاوند دی او د وریجو فابریکه لري ملبنو ته هر کله وایم لومړی ورڅو له شاغله سبحانی څخه غواړم چې پښتمه چې ستاسو په نظر په افغانستان کې په کومو سیمو کې وریجې ډېری کرل کیږي شاید په ډېرو سیمو کې خو ډېری په کوم ځای کې ډېری کرل کیږي
بسم الله الرحمن الرحیم ډېر مننه کوم سروان صاحب زم تاسو ته ستاسو درنو همکارانو او اجازه دې راځو ټول درنو اوریدونکو سلامونه ونی کله وړاندې کوم ډېر مننه دې څخه چې د سې مهم بحث چې په افغانستان کې اوس شت ضرورت یو تاسو راخسته دي د وریجو په کله باندې باید وایم چې لکه تاسو چې مخکې دا ونه وکړه اشاره وکړه چې د وریجو منشا غالبا آسیایي هیوادونه دي په اړه کې هغه خبره درسته ده په اړه کې ځینې اسناد ښیي چې وریجې په هند کې ځینې اسناد ښیي چې په چین کې په دې سیمو کې د لومړي ځل لپاره کرل شوي دي په افغانستان کې وریجې تقریبا په ولس ولایتونو کې کرل کیږي تر ډېره په کندوز کې په بغلان کې په تخار کې په بلخ کې ننګرهار لغمان هرات کونړ خوست بامیان روزګان او همدارنګه غور او بادریس دی ولایتونو کرل کیږي تر ټولو ډیر اندازې ده په کندوز کې ده او دغه څخه وروسته بغلان کې ده په ویب سي بیا وروسته کچېرې غربي ولایت لور شو په هرات کې البته اصلي خدای او تجربه او ډیر اندازې د کندوز ولایت او بغلان ولایت
لکه چې لغمان مو ير کړ لغمان هم فکر کوم چې ډیر ډیر لري
بله بله لغمان هم شته لغمان شغه ول سلطنه چې ما یې نومنه په شکل د څو لاتونو نومونه واخسته ول سلطنه دي چې دغه هم مهمه ونده ولاتونه ده لغمان فکرې بله
ډیر مننه استاد سبحانی اجي صاحب محمد حنیف عمرخیل استاسی لنو ما خود اسی مالی میجی چه باید دی کندوز بووسی که نه یست خو بخشی دی کندوز دی وروجو پا را معلومات و زموش آوریدون که تاور که چه پا کندوز که استاد ول چه زیادی وریجی کیشی کم دول وریجی کیشی یا چو دوله
اول خو السلام علیکم طول و ملگرو تا دید مال خوادی طول ستوری مسی جور دی حتاسی تا او زه د رښتیا هم د کندوز ما د چاردرې دی ولسوالۍ ما او د شولو او د وریزو هغه اصلي خوا به ویلې چې په افغانستان کې کندوز یو کندو دی غلې ده چې هغه کندو هم د غنمو او هم د شولو هم د نورو اجناسو یو کندو ده چې دلته تقریبا شولې چې درته ووایم یو هغه پخوا وخت کې چې وله پخوا نه اوس چې څو رقمه شولې کرل کېږي. یو څه شي ته هغه اولنۍ شوله چې محلي شوله وه باړه به یې ورته ویلې سر د باړه چې هغه له سیلو نه هم ډېر یو ښه هغه لري او دا خلک یو ډېر پې هغه دي. بیا زیراتۍ په سرې زیراتۍ ورته وایي. بیا یو رقم نوې کندوسیاک په نامه باندې څه شولې دي هغه هم د سیلو په هغه کې دي. یو څه ورته هندي سیله وایي دا مونږ مونډه ورته وایو او تاسې په عام هغه کې غټې وریجې ورته وایي. نو څو ډېر رقمونه دي وریځو دلته دي چې په د شولو او دلته کرل کېږي په کندوز کې چې او محبت د شولې سره لري او له شولو نه ډېر خوشحاله دي چون چې لږ سکالې کماوي و په کې خلک لږ هغه سوي دي. نو کندوز له پخوا نه هم د شولو یو کندو کندوز بغلان تخار دا درې ولایت چې دي دا
حاجي صاحب او بخښه حاجي صاحب عمرخیل تاسو ویل شولې کرل کېږي شاید زموږ ځینې اوریدونکي زما په شان پوه نه شي چې د شولو او د وریجو فرق څه دی. په کومه مرحله کې ورته شولې وایس په کومه مرحله کې وریجې؟
په دغه مرحله کې موږ شولې ورته وایي چې دوی په یو پوخ کې وي. هغه یو پوخ دا لري هغه پوخ چې بیا کله کمپنۍ یا محلي خلک چې تیسته کې بیا بعد له هغه نه وریجې ورته ویل کېږي. اغه یو خواص لري چې دا یو پوخ کې هغه دی پوخ په وخت کې دا په شولې باندې مشهور دی. بعد لاغه نه بیا چې دا د ځلی بیا دې ته د فابریکو یو سیستم د دې ته جوش ورکول کیږي او دې ته بخار ورکول کیږي. بعد له بخار دا بیا وچیږي او بیا دې ته نور ماشینونه دي چې دا پوخ تي استکایي بیا په وریځ باندې بدل شي. اغه پوخ کې شولې ورته وایي.
ډیره مننه حاجی صاحب عمرخیل. استاد صفهانی د وریجو لپاره څه ډول اقلیم او یا آب و هوا ورته پکار ده؟
بلې جناب سروان صاحب د وریجو لپاره خو معتدل اقلیم ګرم او معتدل اقلیم لازم دی او دا کوو غوړو چې مطلوب حاصل د وریجو ساتل لاسه کو باید د 0 ملي متر په اندازه باندې کلنه ورخت شتون ولري. نو بنان معتدل او همدارنګ ګرم محیط دی لپاره مناسب.
معتدل او په عین حال کې ګرم. اما د می مبردل چې وریچ وای ډیر او بخوړي د دې دلیل څه دی؟
د وریجو اصلا فیزیولوژي ده راځي دا چې د اوبو په شتون کې او خپل د کرلو څخه نیولې بیا ته اثر تر خپل پورې
د وریجو خو موږ د کرلو د وخت څخه بیا د اصل راټولولو تر وخت پورې اوبو ته څلري او بدوسته نباتات د جملې څخه شمیرل کیږي. نباتات مختلف انواع لري. بعض نباتات کم اوبو ته ضرورت لري، بعض نباتات په متوسط اندازه اوبو ته ضرورت لري، بعض نباتات چې هغه په زیات اوبو کې زیات اوبو په شتون کې ورسره نمو کولای شي. هغه اوبو چې په ودري فیزیولوژي د دوی دغه سیتا چې بعد په ډیرو اوبو کې د اوبو په شتون کې دوی وده او نمو خپل تکمیل کړي. نو دا خپل په لمړۍ مرحله کې یو اوله کلچ کرل کیږي د شیره او وږي نیولو تر وخت پورې د شاو خو یو تر 15 سانتي متره او بوته او کله چې شیره وغه نیسی غلطه تبیده او بوته اټل دیږي په هغه وخت کې بیا د 15 تر 10 سانتي متره په دورو کې بعد دغه پروبو کې پاتې کړل شي او دا پروبو کې پاتې کېدل هم بعد هغه وخت پورې چې حاصل راټولول وخت یې نږدې شي او هغه اصلاح باندې دانه او حاصل یې وڅ شي تر څو د راټولول لپاره دوی آماده ووسی.
بله ډیره زیاته مننه حاجی صاحب عمرخیل. کله چې شولې ورسی شي تاسو توضیح کړئ چې شولې چی شي دا وریجو او فرق څه دی د لا پستوکي کې؟ نو دا به په څه شکل سره تاسو د پستوکي تری اړوي په وریجو څنګه بدلوي؟
دا شی یو سیستم دی چې کله دا شولې له پایکاله خلک راټول کی دي قانون بیا بعضی ماشینونه اوس پیدا شوی په خو خو به په ګلګاو باندې کول په غویو به ګلګاو کول او بعد هغه نه بیا ترکتورونه وو اوس ماشینونه راوتلي دي چې اما چې سترې ورواچي یو لږ دی دي چې بیا نو دا راځي یا کمپنۍ هم هغه وو کو کې اچي او کومه حاجی قانون نه دي څاګانې مختلفې وړې غټې ورته باسي په هغو کې اچوي، بیا دې ته یو بخار ورکوي، څوک یې په محلي شکل ورکوي، داسې هم آیني مغسې بخار ورکوي، بیا بال دې بخار دا بیا وچوي، بېرته کمپنۍ یو صف د بخار په سیستم ورکوي او دې قانان لمر ته واروي چې وچې شي، بیا چې دا وچې شوې راټولې کړې، بیا یو رقم ماشینونه دي چې هغو ته به شالی پاکونه وایي. پخوا وخت کې خوا جازونه و دي اوبو، بیا اوس شالی پاکونه راوتلي دي، نو هغه محلي خلک به دې شالی پاک باندې دا پستکي کې ایسته کوي او فابریکه په کمپنۍ کې هماغه رقم ماشینونه لري، هماغسې وچې شولې په راخوسي کې دا پستکي بیا تبدیل کړي، نو دا وریځې بیا هغه ته بیا موږ وریځې وایي، یعنې بیا وریځې نو مختلفو بوجیو کې سرجیږي کې، نو بیا مارکیټ ته عرضه کوي، بعد له هغه د خلکو د خوراک او د هغه لپاره آماده شي، نو دغه ته هغه شولو مرحله هلته ده او د وریځو مرحله بیا دې خواته ده.
بله صاحب، ډېر زیاته مننه. او د هم عمر خیل صاحب کړه ته وایي چې څه وخت یې کړی وریځې؟
وریځې چې یو تعداد دوه رقمه کرل کېږي، یو تعداد مخکې له هغه شودیاري ورته وایي چې په هغه ځمکه کې څه شی کرلی نه وي، هغو کې کري هغه لږ مخکې راوځي، او یو تعداد خلک چې دي غنم چې کرلي، غنم چې وري بي رفه د اصل د غنمو چې شي، بیا بعد له هغه نه دا کري، نو هغه ته موږ د جوزا میاس وایو، د جوزا د سرطان تر لسو پورې دا کرل کېږي. د دې د کرنې مرحله په دغه وخت کې ده چې ګرمي هم زیاته وي او اوبه هم په هغه وخت کې زیاتې وي، دا هغه نه راځي، نو خلک دا خپل مشکلات دا نیالونه په مغه وخت کې وکوي، رفه د اصل د غنمو چې اوسو دا شروع کېږي.
ډیره زیاته مننه. استاد صاحبانی، تاسو ویل چې په ولسو اتلسو ولایتونو کې کرل کېږي، لیکن بیا هم افغانستان د وریجو واردونکي هیواد دی، یعنی په ځان بسیا نه یو پکې، دلیل څه دی؟ د مشت زراعت شیوه صحیح نه ده، طریقه مو خرابه ده، که څه بل علت دی؟
بله جناب سرمان صاحب، دلته څو علتونه دي. یو د هغو علتونه دا دی چې موږ لکه مخکې چې زموږ ملګري اشاره ورته وکړله، دغه د کرلو سیستم هم اصلا عنوي دی، میکانیزه شوی نه دی د نورې نړۍ په شان باندې. بل مشکل دا دی چې موږ د اوړي په موسم کې متاسفانه چې اوبه مقدار کمیږي، افغانستان خو ټولو ته معلومات دی چې دومره اوبه لري چې دغه د افغانستان ځمکې ټولې خړوبه کړي، دغه لحاظه هغه اړتیاوې پوره کړي. نو مشکل دا دی چې اوړي په موسم کې اوبه کمیږي، کله چې اوبه کمې شولې طبیعي ده چې د وریجو حاصل ورسره کمیږي، ځکه د اوبو په شتون کې وریجه ښه روسته نمو کوي، چې د اوبو مقدار یې تر اندازې کم شي طبیعي ده چې د دې په حاصل باندې مستقیمه اغیزه کوي. بل مشکل دا دی چې خاورې نه ارزول کېږي، خصوصیات خاورو او نه هم د خاورو د اصلاح پاکله باندې دقیق معلومات لري او نه هم د هغې پاکله باندې کوم اقدام کوي. دا خاوره خو طبیعي ده چې اساس د کرنې تشکیلوي جوړوي، که چېرې سړی د خاوره د انسان سره مقایسه کړي، که انسان مریض وي مثلا یو سردردي ولري، دا څو عوامل کېدلی شي، کېدای شي هغه سړی خسته وي، کېدای شي هغه سړی مثلا خوب نه وي کړی، کېدای شي بعض وخت د لوږې د لحاظ هم سردردي راپېښه شي، کېدای شي یو بل عامل دا وي چې په وینه کې کوم میکروب وي او بالاخره د یو میکروب د لحاظ. نو دلته که چېرې میکروب وي، باید د میکروب ضد درمل ورکړل شي او دا باید په لابراتوار کې وکتل شي، بیا وروسته د هغې نه د میکروب ضد درمل ورکړل شي، که نه چې یو څوک خسته وي لازمه نه ده چې هغې ته میکروب ضد درمل ورکړل شي، خو خستګۍ لپاره باید د هغو لارو چارو نه استفاده وکړي چې خستګي رفه شي، مثلا تفریح وکړي، ورزش وکړي او یا دا چې یو ساعت استراحت وکړي. دا مثلا په خاوره کې دغه ده، که چیرې د خاورې خصوصیات ته ونه کتل شي، خاورې خصوصیات ونه ارزول شي، مثلا غلبات د خاورې د خصوصیاتو د لحاظه یا خاورې خصوصیات د نبات سره توافق ونه لري، او موږ په هغې باندې شله او هنوز هم هغه نبات په هغې خاوره کې کرو، طبیعي ده چې هغه حاصل د کموالي سبب کیږي، یا یو خاصیت د خاورې د اصلاح ته ضرورت لري، یا هم د خاصیت د خاورې که یو داسې خاصیت کیمیاوي خاصیت راواخلو، مثلا موږ د یو عنصر کموالی په خاوره کې په نظر کې ونیسو، هغه که د اوولس عناصر دي تقریبا هر نبات هغې ته اړتیا لري، د هغې څخه هغه ډېر مهم یې نایتروجن، فاسفورس، پوتاشیم دي. اوس بعضی خاورې فاسفورس لري، بعضی خاورې پوتاشیم لري، او ته انوز هم هغې ته فاسفورس ورکوي. فاسفورس لرونکي وي انوز فاسفورس یې ډېروي، او که پوتاشیم لرونکي مثلا پوتاشیم یې ور ډېروي. دا معنی شوه چې نه تنه ده چې هغې ته یې ګټه وکړه، ممکن تاوان ورته ورسوي. او بل تاوان دا دی چې موږ ضرورت مثلا نایتروجن ته لرو یا ضرورت فاسفورس ته لرو، موږ نایتروجن ور علاوه کوو، ضرورت نایتروجن ته لرو، فاسفورس ور علاوه کوو. دغه مسایل اصلا توجه نه کیږي. موږ د افیل کسانو چیرې وکتل شي بزګران اکثرا یې کوشش دی چې دوی یوریا سره چې هغه نایتروجن لري هغه ځمکو ته ور علاوه کړي. هغه نایتروجن احتمال لري چې د نورو بکتریا ده چې د هوا آزاد نایتروجن نلته نسبوي په خاوره کې، احتمال لري چې مشکل د نایتروجن حل شوی وي. نو لازم ده څه ده چې موږ نایتروجن ور علاوه کړو. موږ باید د هغې خصوصیات وګورو چې نایتروجن یې کم ده، فاسفورس یې کم ده، پوتاشیم یې کم ده یا نور عناصر یې کم دي. بیا وروسته د هغې نه مطابق د کموالي باید هغه عناصر ور اضافه کړل شي، هغه کودونه ور اضافه کړل شي تر څو د حاصل د زیاتوالي سبب شي. یوازیني مشکلات په افغانستان کې د کرنې د بزګرانو همدغه دي چې د خاورې خصوصیات دوی نه ګوري، نه مطالعه کوي. همدارنګه د اوبو کموالی دی چې باید د اوبو کانالونه جوړ کړل شي، چې ګرمونه جوړ کړل شي تر څو چې موږ د پسرلي اوبه یا د ژمي اوبه د اوړي د محصولاتو دپاره وساتلی شو. که چیرې دغې برخو ته توجه وشي، طبیعي ده چې د موږ د بزګرانو حاصلات به ډېر شي، او موږ به د غلاتو خصوصا د وریجو غنمو چې اساسي غلات شي په افغانستان کې دې اړخه کوتکې پای ته ورسیږو. البته اوس یو څه ناڅه کارونه جریان لري. د اوس کابل پوهنتون کې د کرنې پوهنځي رهبري د کابل پوهنتون ریاست او په ټوله کې د لوړو زده کړو وزارت په دې کوشش کې دی چې څنګه د علمي نهادونو سره یو کړي او عملي اقدام وشي د افغانستان لپاره. موږ د نږدې راتلونکي څو میاشتو کې یو ملي بین المللي نړیوال کنفرانس اچولی دی چې هغې یو مهم اړخ همدغه د غلاتو په ځان بسیاینه ده د افغانستان. نو د دې کانفرنس په انشاءالله په دې کانفرنس کې به د دې پکله باندې مقالات راشي، علمي معلومات به راشي. د موږ هیله او ارزو دا ده چې ګران بزګران هغه علمي مسایلو ته توجه وکړي، پام وکړي. بل مشکل دا دی چې متاسفانه په اکثرا ولسوالیو کې په ولایتو کې د افغانستان په کچه په کلو باندو کې ترویجي خدمات شتون نه لري. بزګران د نړۍ د هغو وریجو نه چې لوړ حاصلات ورکوي، د هغو ورجو نه چې ښه مربوب حاصلات ورکوي، د هغې څخه نه وي خبر. یا که چېرې ترویج مامور یو ترویج مسؤول دوی ته یوه خبره بیانوي، دوی ډېره توجه هغې ته نه کوي. هغه ځکه چې خو بزګرانو یو مشکل دا دی چې د علمي لحاظه علمي معلومات یې ډېر کم دي. هغه ټول هغه خپلو تجربو ته او په محلي شکل باندې چې کوم روزنه د دوی د لرو د نیکونه ورته پاتې په مغه ترجیح ورکوي، په مغه باندې په مغه ځي. نو که چېرې ترویج برخې ته توجه وشي، بزګران د خاورو مختلف خصوصیات توجه وکړي، په لابراتوار کې خصوصیات وکتل شي، د اوبو کموالی رفع شي، حتمي ده چې او بل د جینیتیکي لحاظه د اورایکیانې د وریجو اصلاح کړل شي، اتمی به حاصلات لوړیږي. افغانستان به نه یوازې چې د وریجو د لحاظه د وریجو تولید د لحاظه خودکفا وي، بلکې په یو وارداتي په یو صادراتي هیواد بدلیږي انشاءالله.
ډیره زیاته مننه کوروان، سلامت اوسئ. زموږ دریم میلمه د انصاف رغون شرکت خاوند حاجی محمد راکیم دی چې په کندوز کې د وریجو فابریکه هم لري. حاجی صاحب، تاسو ته مرکلی وایم که لومړی زموږ اوریدونکو ته د خپلې فابریکې په اړه ووایاست. ستاسو فابریکې کار څه دی؟ د وریجو په برخه کې څه کار کوي؟
د ستاسو رادیو د ټولو همکارانو ته سلامونه وړاندې کوم.
سلامت اوسئ.
راغون انصاف شرکت هو الحمدللہ 2021 کال کې په کار پایل کړه دا چې مونږه د بزګرانو نه شولې اخلو، بیا په سندر ډول تصفیه کوو، بیا بازار ته عرضه کوو، خرڅوي. دویم ډول کې مونږه خارجي تخمونه راوړو چې هغه کیفیتي تخمونه دي، مثلا 1509-1509 نه چې دا ښه حاصل لري، او درې کاله کېږي چې مونږه بزګرانو ته تخمونه توزیع کوو، بیا هغې نه حاصلات اخلو، بیا بازار ته عرضه کوو.
تاسو چې اوس د فابریکې په وسیله باندې شولې اخلي او اړوي په وریجو باندې تاسو پاکوي، په خو په انانوي ډول دودیز ډول به خلکو دا کار کوو، د دوی کار څومره اسانه کړی دی؟ هم د سختی له نظره او هم د اقتصادي نظره کوست.
فابریکه خوشی دی الحمدلله دا کارونه خو سل بسر تسبیه دی، ځکه چې مخکې به خلکو دغه اوس هم فعلا بعضی خلک زمیدار داسې کوي چې نه خبره دی، هغه خپل تسبیه شولې صفا شولې په اوبو کې اچوي، پنځه لس څوارلس ورځې چې هغې نه بیا بدبوی منسره دي، مالونه ضایع کېږي، هم مارکیټینګ ته ضربه رسوي، هم دهقان ته. نو راغون انصاف شرکت چې ده نو په پروبلم سیستم سره، یعنی په تب سیستم سره موږ دغه شوله پخو په ستاندارد سیستم سره، بیا هغې نه بعد په اعلی درجه مشنګري سره تسبیه کوو، بیا بازار ته وړاندې کوو. نو اسانتیاوی خو الحمدلله اوس بیخي زیات دي په کندوز کې د شرکت ني طرف نه، لکه چې موږ هغه ته چې کوم ضرورتونه دي دي تسبیه تخمونه دي، نو دراوړو خپل واسه پورې ان شاء الله دې سره خپل خدمات کوي.
ډېره مننه، سلامت اوسئ حاجي صاحب راکم. حاجي صاحب عمرخیل، هم د فابریکې او شاید نوري هم وي، څومره ستاسو کار اسانه کړی دی او بزګرو ته د ځمکو خاوندانو ته له اقتصادي نظره دا کار څنګه دی؟ آیا اغه مخکینای دودیز حالت شو له اقتصادي نظر خصوصا تبنچی کار خوب وساسانه شوی وی او ک دایو
څومره دی قانون ته دی کوشش لاندې لري؟ اغه هم مغه دی وای موش نمونه خروار د سی یو تعداد خلکو ته دی اغه کوي مثال تخمونه ور کوي او قرض ور کوي او اغه کوي اغه خلک د سی کم تعداد خلک دی قندوشته تقریبا 200 فابریکه تنه په کندوز کې یی کندوز اوریځ له سي انجامولای، مثال په تخار کې ممدسه په کار دی، په بغلان کې ممدسه په کار دی، زل خپل تجارانو نو له دې خلکو نه دا خواص کوم چې دا جوړی کې دا ډیر اسانتیا ده د دې کان په خاطر باندې، ډیر ښه ده دا یو لاس شی وږي، یو لاس شی به بازار ته ارزه کیږي. نو دی هر دیکان ارقم ای ارقم دا ارقم اوری زرا باسی چانه بوی کړی وی، چانه خدا پسی وی، چانه خسی وی، شکل او د فابریکی شکل دا لامه حال ډیر فرق لري، دا خو اصلي کار ده، دا د نوی عصر کار ده، خو دوی ته د خدای قوت ورکی چې دوی دا شیان ډیر کی او د خلکو مشکلات تر هغه پورې اغسی، لکه څنګه چې پخوا ونو هغه وخت کې دون کلرو به کیسه کوله چې موږ په اوجاز باندې وریږي وستلې، یو خروار وریږي به په دوه شپو دوه ورځې کې نشي وستلې، بیا بعد لازم یو رقم ماشه او ول بیا غو بیا نور ماشینونه راوتل، وو چې فابریکه دا خو دې یوه شپه مې پیښې دا خو خشای او چې د ټول د قان مشکل حل شي نو خ کار دا د خې زګ دوی لپاره نه دوی ته دا خزیره ورکوم چې نوري جوړی کی نوري جوړی کی،
یعنی تاسو وایي حاجی صاحب ورخل تاسو منظور ده چې دا کافی نه ده، د دوی یو فابریکه کافی نه ده، ډیرو ته ضرورت ده؟
نه نه، یو او دوه درې او پنځه دا شان خدا خو وطن ده، دا خو غلس ده، خلک دی ساده و سل جره بزمګه 200 خرواره کوي، دا څو لکه جرب ازمکه شولې کیږي او دا هر جرب دوه خرواره وایي چې دا څومره کیږي او دې ته څومره فابریکې پکار دي، دې ته څومره خام مواد دی ته یې کولای شي او دا ټول دې قانسي مایا کوي. نو زه دولت ته هم وایم چې له فابریکا دارانو له خلکو سره باید همکاري وکړي چې دا خلک فابریکې جوړي کی چې دې قان ته سہولت پیدا شي.
صحیح، ډیر زیاته مننه استاد صاحبانی. له اجازه صاحب مرخیل خبرو معلومه شو چې د شولو لپاره کافی فابریکې هم نشته، که څه هم صنعت کار شوی دی خو کم دی، په دې برخه کې خو ډیر پرمختګ نه دی شوی. دا اوس لکه څنګه چې د غنمو تخمونه اصلاح شوي دي، د وریجو تخمونه هم اصلاح شوي دي، په دې برخه کې کار شوی دی په افغانستان کې کنه؟
بله جناب سرون صاحب، افغانستان کې د وریجو پاکلو څنګه څه کار نشوي؟ هغه چې لازم ده هغه څه کار نه دي شوي. جنې ورایټي دلته تولید شوی دی خو د تحقیقاتي مسایل خو طبیعي ده چې ډیر مصارف ته اړتیا لري او وخت په وخت باید په هغه کې نوي تغیرات راول شي شرایط ته په کتو سره هغه اقلیمي شرایط کې د خاورې شرایط کې لوړوالی او ژوروالی د ځمکې دی دې مسایل ته په کتو سره باید وخت په وخت باندې دا وارزول شي ځینې انواع دي چې په هغه باندې کار شوی دی خو داس باید ووایو چې دا کار بسنه نه کوي او یو څه باید دقیق کار پی وکړل شي. دقیق کار په دې البته اصل د وریجو په افغانستان کې چون چې محیط ورته مساعد دی ډیر بد نه دی نسبت نورو نباتات ته خصوصا کرنیزو نباتات ته. خو بیا هم مثلا په نورو هیوادو کې څلور تنه پنځه تنه پورې شاوخوا په یو هکتار باندې وریجې حاصل ورکوي. اما په افغانستان کې اصل د وریجو تدریجي تنو په ډیرو کمو ځایو کې لوړ وي نو معمولا درې تنه دوه تنه دوه نیم تنه چې اوساتي درې تنه دي کله نه اوساتي هم جلال آباد یعنی ننګرهار د وریجو تولید د لحاظ بهترین شرایط لري هغې کې د وریجو حاصل تر څلور تنه په هکتار باندې رسیږي. په هرات کې عادل قیاس یعنی بغلان او کندوز نه چې اصل اردول شوی دی د نګرار او د هرات اصل تغیر ډېر لږ کم نه دی نو په همدې اساس باندې دا ویلی شو چې کار شوی دی خو کار ډېر نه دی باید یو څه نورم کار ورته وشي.
استاد که خپل دوه ګاونډیو هیوادونو ته وګورو ایران خو چې خصوصا په شمال کې وریجې ډېرې تولیدیږي او پاکستان خو هم تاسو ته معلوم دی چې پنجاب لوی مرکز دی او ټول نړۍ ته صادرې دی. پاکستان یو په لسو لوی صادرونکو هیوادونو کې دی وریجو دی غوی له تجربو له هغه تخمونو چې دوی تجربه کړې دي لغنه څومره زموږ په وطن کې استفاده کیږي؟
خدا خو د جناب سروان صاحب چې د تحقیقاتي مراکز هغه کې بیرونی تحقیقاتي مراکز دي لکه وخت چې ما اشاره وکړه چې کله تم کار پیو کو ان دې بودیجه ترتیا لري او کې بیرونه واردوم اول هغه د سوریجه د تخمونه چې لوړ حاصل ولري مخته په اسانه باندې نه کوي کې راکوي مطمئن قیمت به ډیر لوړ وي چې هغه به طبيعي یا به د موږ په توان کې نیوی د افغانستان په توان کې نیوی او یا باید وایي چې یو تفاهم ورسره وشي چې دا کار وشي خو دا د دې راوړېدل اسانه نه دي یا دا چې دې ته اجازه نشته د بیرونی موسکو د بیرونی هوادو یا د هر هواد پالیسی دغه څه ده چې داسې با کیفیت تخمونه وي هغه په اسانۍ سره بل هواد ته ورنه کړي. کچیرې دوی هستوي تخمونه دغه تخمونه هم یو پروسه هستوي تخمونه دغه په کم مقدار باندې بیرون هواد څخه راوړل کیږي بیا په مربوطه هواد کې په هغه باندې تحقیقات کې په بریډر یا مادری تخم باندې بدلوي بیا د غینې ورسره تصدی ته ورکول کی او بل اخر فاونډیشن تخم منځته راوړي او د غینې ورسره تولیدي شرکت ته ورکول کی چې بیا سرټیفاید یعنی سرټیفاید هغه تخم دی چې بیا ورسره بزګران ته درته داخل کې وشد کی دا سوي ټکنالوژي ضروري کی دا تطبیقه ک پاکستان د ایران د اقلیمی شرایط کې د افغانستان ته یو اندازه تفاوض یو اندازه نه بلکې ډیر ځکه هغه تدې نږدې دي او شمال ایران تا سیات که اغلطه میخی کسپین بهیره به شمال دیم
در مکتوب هوای ده
بله 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 اغا آب و هوا ده افغانستان ده آب و هوا طبیعی ده چه تفاوت لری ده بخاطر بانده چه موگ ده سوی تخمون عدلتا په افغانستان کې مروج کو افتران باید ده پروسی پیغی بانده تایشی چه دلتا ده اقلیمی شرایط رو سراغ ده اصل او تولید وارد اول شي او روس دغه نه بیا بسګران ته وشل شي چې اصل ایکسپابل بسرفه وي بسګران ته ورکل شي او که بسقابل بسرفه نه وي هغه نه بیا باید استناب شي او نور حسوي ته منور شي. که چیرې د موږ دولت په خاص توګه کرنی وزارت په دې اړه اقدام وکړي حسوي ته منور راوړي چې د وریجو پاکل د موک معلومات چې دي تر اوسه پورې دغه نو پاکل اوسه ډیر کار شوی دی اما د وریجو پاکل باندې اس چې لازم ده کار نه شوی چیرې کار ورته وشي حسوي ته منور راوړل شي یا دلته خپل تولید کړل شي نو حتمی ده چې ان شاء الله د وریجو حاصلات په مصر ډیریږي او 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 همدارنګه به د وطن د هیواد او په خاص توګه د بزګرانو اقتصاد ورسته سمیږي.
بله ډیر زیاته مننه کوروادن قدرمنو اوریدونکو تاسو له ازادي رادیو د ژوند رنګونه پروګرام اوري. په دې پروګرام کې د وریجو پر کښت او ډولونو خبری کو او همدارس په دې هم خبری کو چې څوک چې د خپل زمکو څخه زیات تولید تر لاسه کړو. د په هنتون استاد په هنمل مرحبا صحبانی د وریجو کاربنګر او سوداګر حاجی محمد حنیف عمر خیل او د زرغون انصاف شرکت خاوند او د وریجو د فابریکې خاوند حاجی محمد راکیم زموش بلبانه دي. حاجی صاحب محمد راکیم، تاسو ول چې بزګرو ته د تخمونه هم ورکوي، تخمونه لکم زه تاسو راوړی، آیا تاسو لگاوندیو هیوادونه راوړی یا که نه پخپل تخم تولیدوي او بیا په بسګرو خرڅوي؟
بلی، موږ دا 1509 چې ورته وایي چې دا په هند او پاکستان کې مشهور تخمونه دي، دا موږ پاکستان نه درې کاله مخکې راوړی دي او بیا مدلته بزګرانو ته توزیع کړی دي، هغه حاصلات ما اخیستې دي، بیا دوباره مو بیا توزیع کړی دي. نو الحمدلله اوس په کندوز او بغلان او تخار په دې ولایتونو کې په هر ولسوالۍ کې الحمدلله خلک د دینه برهمن دي.
اول شي اوس تر ټولو کوم تخمونه ډیر کرل کیږي په کندوز او بغلان او تخار کې؟
معمولا خو زیات تخم چې دلته د زراعتي په نامه چې خلک ډیر ورسره بلد دي، دا خلک استفاده کوي چې دا د دې سطحه ټیټه ده. او د درو کلونو کې الحمدلله موږ په 15 صفر نه باندې چې کار کړی ده، اوس اکثر ولسوالیو کې دا تخمونه ساک کالم شوي دي او تیر کالم او بل کالم دا درې کال الحمدلله
نتیجې خبر کړی
ده، حاصلات زیاتی
نتیجې
ده او مو د دې ظرفیت هم قوي ده. او دلته هغه تخمونه ښه نتیجه ورکوي چې وخت کم وي، مثلا شوله په 100 ورځو کې رسیږي، 15.15 نه چې دي دا په 15 نه تر 100 ورځو پورې، تر 15-18 ورځو پورې دا رسیږي. د دې ځکه چې دلته سړزخت زر راځي، د دې په خاطر دا تخمونه ډېر ښه هم حاصل خور کوي او کیفیت ښه ده.
بل یو بل پښتنه بل تاسو ښه حاجي صاحب راکم چې خوند بیا څنګه ده؟ خوند مسله په وریجو کې ډېره مهمه ده کنه؟
بل نه، د وریجو کیفیت چې ده په پوخ کې ده، یعنی دا په دویم ډول دی کیفیت کې دي چې هغه یعنی موږ دلته چې خلک سیلا ورته وایي چې پلاو تي کیږي، دا په دویمه درجه کې یو لس یو ویش په اوله درجه کې چې کائنات نومیږي، هغه په انډیا او پاکستان او په بنگلاديش په نورو ملکونو کې د دې ښه کیفیت ده. په دویم نمبر کې 15.05 نه چې دي هم د دې پوخت ښه ده او هم د حاصلاتو لګانه مرض او د شان د ظرفیت قوي ده او بود لحاظ نه ځکه دلته موږ کم بود دي اوبه لرو زیات، په دې کې بیا د دې کیفیت ډېر ښه ده.
ډیره مننه، سلامت وسی. حاجی صاحب عمر خیل، تاسو خو د وریجو سوداګر هم یاست، خلک کومې وریجې ډېرې اخلي؟
اصلا ما مخکې د توګه چې د دې وطن هغه ښه خوند او ښه کیفیت چې لري هغه ته باړه وریجې وایي، چې هغه په بعضې بعضې جایو کې په افغانستان کې کیږي چې هغه هر چېرې نه کیږي، کومه جایی نه چې ښه شوباده ولري او ښه آب و هوا ولري هغه شولت کې کیږي. هغه لا تر اوسه پورې کمپنیو ته نه ده رسېدلې، هغه خلک په محلي شکل باندې وریجې کوي، ډېر خلک هغه په سیدي چې هغه واخلي، هغه د ښه خوند څښتن هغه ده. او دوم
چې دا بیا چې په وباشي وباشي امدادي باړې په بارکیم پښتنه کوله، خوان دې شد او دانې بیا څنګه ده؟ دانې مشته ده لند د څنګه ځکه چې په وریجو کې دي دانې مثلا ډېر مهمه ده، چې څومره وژدي شي غمره وای به تر ده. هغه څومره چې خوان ده
اغومره وګدېدل هم دي چې نه اندي سیلا اغومره وګدېدلای شي او نه پاکستاني او نه کائنات، یو هم اغومره نشي وګدېدلای لکه باړه چې هغه اصلي باړه چې وګدېږي، او هغه دې یو نرم شکل لري چې بيخي بل رقم یو سیستم لري. هغه نو کتا چې کوم کې کندوز ته څو ګراغ لا او یا من درولې ګلې دا هغه تاسو وخره بیا ته پیګه چې هغه څه خل شي دي خو
هغه ډېر خوند
وکړي.
بله،
او بل دغه سره زیراتی شوله خلک ډېره خوښوي چې اوس عام رواج ده، او راغلو خبره د کائناتو ته ده. د کائناتو تخم د ما یو ملګری و، هغه کال یو 3-4 کاله مخکې د شوای فیصل په نامه باندې فابریکه د وریجو لري، هغه له کوم ځایه راوړی و، دلته چا نه کاره، بیخي دا خلک ورسره آشنا نه و، بلد نه و. په هغه وخت کې د زرغون کمپنۍ نه و جوړه،
بیا ما ته ویل چې ته دلته راشه. زه چې راغلم دا خلکو ته چې هر څه ما وویل چې دغه تخم یسي دغه تخم دغه نورو ملکونو چې دغه واردات او صادرات لري هغه ټول ښه تخمونه یې کړي دي چې دغه رقم سیستم لري. خو رښتیا دا تخم چا یې نه وړ، بیا دا سل بوجي تخمو دا ټول ماتې ویول ماتې ویول زیاتي مې دا واخیستې. یو بل ملګری هم راسره و، خو دا هم په دې خپلو ځمکو کې ټول وکاره. دا هم چې وکاره دې داسې یوه نتیجه ورکړه چې له دې زراعتو یې نه له دې ټولو غوغو نه یې بالاخره یو تریشل مم ورته واخیست. دې ته هم خلک راټول کړو، بعضې کمپاینونه مو ورته وکول. دا خلک راغله بالاخره دا شوه چې وکتلې دې هم کمپنۍ ته راوړې، له دې نه وریجې وختلې. دا وریجو کې هم بیا بعضې چې کوم ځای خیرات یا توی و هلته مې انتقال کړې، هغو خلکو پخې کړې چې ویلیدلې دغه شولې اوس رواج شوي دي. یو کم کثیر تخمونه به د نورو خو ټولو جایو ته نه دي رسېدلي تر اوسه پورې. که چېرې دغه د کائنات په نامه باندې چې دلته اوس مشهوره شوې ده او دا موږ ورسولی شو ټولو دیقانانو ته، او د دې لپاره فابریکې جوړې شي چې په محلي شکل باندې دا نه وریجې کېږي، نو دا خود به خوده به دا د موږ وطن د ښو وریجو شیختن شي. مارکیټ به هم پیدا کړي، بازار به هم پیدا کړي، له خلکو سره به رقابت هم کولی شي، او هغه د خلکو وریجه چې دلته راځي د هغې مخنیوی هم همدغه کار کولی شي.
بله صاحب، ډېره زیاته مننه حاجي صاحب. استاد صاحبانی، په دې نور نړۍ کې البته چې څومره د وریجو په باره کې نشان ولوستل مخې ته دي چې د استودیو ته راشمه، او اوریدلې مې هم و چې نسواري وریجې خلک خوښوي. نسواري په دې خاطر چې همې ګټه وای ډېره ده، همې ضرر کم دی. دا سپینې وریجې چې خصوصا که څوک ډېرې خوري نو د شکر مرض یا د قند مرض پیدا کولی شي، خصوصا هغه خلک چې یو څه استعداد لري د هغوی لپاره ډېرې بدې دي. دا هم وایي داسې دي لکه په وړو کې چې تور وړه بهتره دي، هغه هر څومره چې سبوس ډېرې هغومره بهتره دي، هضم یې ښه وي، او هر څومره چې وړه سپین وي هغومره مضر دي. د وریجو په برخه کې هم دا شی ده، لیکن زموږ په وطن کې ولې دا ډول وریجې نشته تقریبا؟ ما خو نه دي اوریدلې.
جناب سروان صاحب، دا د سپین وریجو عرب دی چې نشته که خړی وریجې تاسو؟
نه، دا خړی نسواري رنګه چي دي.
په افغانستان کې خو تقریبا 15 نوع بیخي مشهور وریجې دي او بیا نورې. خو اصلي حقیقت دا دی چې په افغانستان کې په وریجو باندې هغه چې لازم دي هغه څه تحقیقات نه دي ترسره شوي. د خلکو یا د بازار اړتیا ډېره په پام کې نه ده نیول شوي. تجاران ورونه هم که یو کار کوي هغه د تجارت پر مخ بیو په خاطر باندې کوي، دې ته زیات توجه نه کوي چې اوس دا مثلا د دې اصلاح لپاره نور څه کولی شو، نور کومې لارې چارې باید برابرې کړو. نو که چیرې په دې کې د جینټیکي لحاظه تغییرات راوستل شي، طبیعي ده چې موږ به د نړۍ په کچه باندې، چون افغانستان د آب و هوا او د اقلیم د لحاظه د دغې لپاره د وریجو د تولید لپاره مساعد دی، موږ تاسو به تر ټولو ښې وریجې ولرو. بعد بلته ما مخکینۍ خبرې ته ځم، تحقیقات ته باید توجه وکړل شي، او په افغانستان کې باید په وریجو باندې تحقیقات وشي. هغه وریجې چې تر ټولو غوره کیفیت ولري د هر اړخه، هغه که د کمخې تاسو اشاره وکړله که د کوم مرض د لا یعنی د تشدید سبب نه کیږي، هغه وریجی وي، او یا داسې چې د کیفیت اړخه هغه مغذي مواد چې لري هغه اړین مغذي مواد ولري، د هغې لحاظه باید اصلاح کړل شي، او وروسته د هغې څخه بیا د اقینو بزګران ته په واک کې ورکړل شي. لکه د وخته چې ما ووی په افغانستان کې وریجو لپاره دومره کار نه دی شوی. هغه په دې معنا هغه معلومات چې زه لرم، تیر کال که دوه کاله مخکې په افغانستان کې شاوخوا 160 تنه وریجې په سبسایدي شکل باندې تخمونه، یعنې شولې په اسلام باندې بزګران ته ویشل شوي دي 160 تنه. در حالی که چې په افغانستان کې په اوسط ډول په کلني شکل باندې معمولا تر 10,000 تنه متریک تنه البته سرتیفاید شوی غنم ویشل کیږي، یعنی کوریج دی غنم سره مقایسه کړي 160 تنه د 10,000 تنه اصلا د مقایسه وړ نه دي. د دې نه معلومیږي چې د وریجو په کله باندې که هغه علمي معلومات وي او که تولیدی معلومات وی دومره ډیر کار نه دی ورته شوی که چیرې علمی تحقیقاتی تمرکز وکړو په دې باندې کار وشي حتمي ده چې موږ به وریجې چې غوره وریجې دي د هغې تولید او اندازه نوره هم ډیره شي او کولی شو بیرونه هیوادو ته هم هغه بیا صادرې کړو کله چې کیفیت او خوند او همدارنګه اندازه یې د خلکو یا د مصرف کوونکو د خوښې وړ وګرځي د هغې لپاره بیا بازار هم په اسانۍ باندې پیدا کېدلی شي.
ډیره مننه استاد. حاجي صاحب راکیم، په افغانستان کې ډیر خلک زړی وریځي خوښوي، وای هر څومره چې زړی شي وي رنګ یې زیړ بخونه وي هغه بهتر دی. دا دلیل یې څه دی؟
زړی وریځي په دې باندې چې دی وریځ چې دا خپل نمی لري، یعنی لندوالی لري. کله چې وریځ جوشتیږي پخیږي نو دا د اوبو په واسطه جوشتیږي. کله چې هغې نه خپل د بیرونی اوبه بالکل صحیح وچی شي نو بیا ښه بخور کوي. دې مقابل کې لکه اوس مونږ چې د پروبلم سیستم په واسطه مونږ کومې وریجې جوړوو، د دې پوخ هغه د زړو وریجو په شانتې دلته اوس بخور کوي، خلک یې خوښوي هم. نو دې نه وچولو دې واجې نه چې کله وریجه وچه نه شي نو بیا پوخ کمزوری. څونه چې وریجه خپل اوبه ختمه کړي وچه شي بیا پوخ د زړې وریجې په شانتې کېږي. دا خبره صحیح ده.
صحیح، ډېره مننه. او حاجي صاحب عمرخیل، که غواړو چې وریجې واخلو د خو وریجو نخې څه دي؟ زموږ اوریدونکو سره شریکې کړي چې که بازار ته تلله وریجې اخیستلې بیا همدغه نخې په پام کې ونیسي. بله،
یو هغه وریجه ده چې عموم دیقانې باسي، هر رقم وریجه چې وځي هغه وخت کې به د وریجو پېژندل ډېر سخت و. بعضو خلکو به هغه وریجه پېژندله چې دغه وریجه اوس ښه ده، هغه وریجه به بیا بعضو خلکو پېژندله او نور پېژندل یې ډېر سخت و. دا اوس چې فابریکې را پیدا شوي دي او فابریکه وریجه باسي، د فابریکې وریجه که هغه یو قلم باسي که شل قلمه باسي د هغې وریجه ټولې یو رقم وي. په هغه ستاندرد باندې پخکړي وي، په ستاندرد باندې بخار ورکړی وي، په مګه یو ستاندرد باندې ماشین نه راوځي، هغه شولې په یو رقم وچې سوي، هغه ټول ښه پوخت ورکوي. او هغه محلي خلک چې باسي که چا لږ په دیګي کې ډېر پوخت ورکړی وي، هغه په موټي کې چې را واخلي لږ داسې خوی ورته ښکاره شي، هغه خوی وریجه وایي دا ښې وریجې دي، دا خوی وریجه دي یعنې ښه پوخت یې ورکړی ده، هغه به پوخت ورکاوه. نو بعضو به بیا بویه ونې چې دی بوی نه وي کړی په څا کې، نو څا به یې بوی اخیستی وچې یا به یې له پوچکو سره اچولې وې. نو داسې پېژندلې سخت دي د هغو وریجو چې محلي خلک یې باسي. او د فابریکې وریجه یو شی ده، یو رقم ده، او دا فابریکه بهترینه شی ده. زه وایم چې په افغانستان کې فابریکې،
لیکن حاجی صاحب په مخه هیوادو کې چې لکه مثلا د هندو پاکستان چې د نړۍ ډېر مهم صادرونکي دي د وریجو، د دوی وریجه خو ټول په فابریکو کې تولیدی شي یا برابری شي او استول کیږي خارج ته، هم پیغو کې هم فرق شته؟ مثلا د ځینو دانه لنډ وي، د ځینو اوږده وي، ځینې پنډې وي، ځینې نری وي، ډېرې دا فرقونه خو بیا هم شته.
فرقونه شته خو هغه په بوجو باندې لیکلي چې دا دغه ماډل ده، دا دغه ماډل ده، دا دغه ماډل ده. چې کومه ماډل ویلې دا مکه ماډل یې، هغه چې کومه رقم ویلې یا مکه رقم یې، هغه ښه او بد ټول په بوجي باندې ورته لیکلي چې دا اول دی، دوم دی، درېیمه دی، څلورمه، او نوم یې دیاري وي، نوم هم خلکو ته معلوم ده. هغه کمپنۍ په دې پوهېږي چې ما په دغه بوجي کې دغه مال ده، دغه شی پسې لیکلی شي، ورته دیقانې نه شي لیکلی، دیقانې چې وباسي هغه نه کېږي.
عمرخیل صاحب، د وریجو یا د شولو کرل وایي ډېر سخته کار دی، همداسې ده نسبت نورو شیانو ته، غنمو ته، جوارو ته، نورو شیانو ته؟
او دا سخت ده، دا په دې سخت ده چې دا به په اوله مرحله کې د دې لپاره یوه کوریا اچول کېږي، د دې تخم را اخلي په یو واړه پکې کې اچوي، هغه شل ورځې پنځه ویشت تر دیرشو ان تر څلوېښتو ورځو پورې د ده دا کوریا رسېږي. بیا دا کوریا له هغه ځایه راباسي، بیا په دې نوره ځمکه کې کتوي، بیا دا یو یا دوه دوه نیالوي، بیا دا نو زیاتي پسې ده. مثال له کومې ورځې چې د ده کوریا اچوي، هغه ته موږ بزغلای وایو. هغه چې اچوي له موږ تاریخه چې دی پسې تر پخلي پورې چې شولې پخې شوې راویرېدلې تر وریځه کېدو پورې د دا کار غواړي. دا دغسې غټ یو درازمدته پروژه ده د دیقان لپاره،
او ډیر کار سخت ده نو دا لا محالته دغه وګده پروژه ده او کار ډیر ده پکې کار ډیر غواړي غنم کو چې وکړي یتي مغل کوټ ورکړي او یتي راوړي دي تر شلې کې نو تخلاص کیږي دا دا به تر ورځې کېدو پورې دا کار نه دی دا ډیر جنجالي کار نه دی ورځې
بله ډیر مننه استاد په دوه موضوعاتم لا خبري ونه کړې او کسم وخت ډیر کم دی یو موضوع دا چې وریجی کومو سره ته ضرورت لري
دل لکه د ماچ دی وخت اول هغه یعنی مخکې څوک نشي کولای چې ووایي چې وریجو تاتمن باید داسې خاورت دی خاورې په سیاتې ورو باید وکړل شي هغه عناصر چې د سر د عناصر په نامه یادیږي او د هر نبات لپاره اشد ضرورت دی هغه نایتروجن فاسفورس پوتاشیم یعنی دا درې عناصر حتمی باید ورته ورسیږي په کول کې خو ول اس عناصر دي چې ضرورت نبات ورته لري خو په هغه کې بیا دغه درې عناصر چې بعضې د هوا نه دي البته بعضې د خاورې څخه دي لکه اکسیجن چې د هوا څخه دی لکه همدارنګه نایتروجن فاسفورس پوتاشیم کلسیم مګنیزیم وسپنه او د نور د خاورې حاصل کیږي په دې اساس باندې باید خاور وارزول شي وکتل شي چې کوم عنصر ته ضرورت لري هغه عنصر ټول د کود په شکل باندې مثال په تجارت شکل باندې خرڅيږي بیا چې کله د عنصر کمښت ازیابي شو وکتل شو د غینې ورسته باید ورته تجویز شي چې کوم سره استفاده شي په افغانستان کې معمولا په اکثر ځایو کې احتمال ولري چې موږ د پوتاشیم کموالی ډیر هیڅ نکړو اما فاسفورس ته اړتیا لیدل کیږي نایتروجن ته اړتیا لیدل کیږي کله چې یو شغل ته پلیدار نباتات کړل شي وي چې پلیدار نباتات څخه یو مثلا مشنګ دی په خولي دی شاخال دی شفتاله دا دغه نباتات کړل شي وي اې دی وګا ته دا چې د هوان آزاد نایتروجن په خوره کې نسبه وي کله چې نایتروجن په خوره کې نسبه یعنی مخکې دی هر نبات کړل څه قدا نباتات په خوره کړل شي وي په دې معنی چې غلطه نایتروجن ارتیا ممکن دی بل نبات لپاره ډیره کمه وي یعنی نایتروجن کموالی ډیر کم هیڅ شي کله چې موږ عناصر او دغه د خاورې خصوصیات په لابراتوار کې ولیدل به موږ وروسته به موږ کولای شو چې ورته تجویز وکړو چې کوم عنصر یا کوم کود به ګټه ورنوي په کول کې نایتروجن فاسفورس او پوتاشیم کودونه اساسي کودونه دي چې دا باید اکثر خواص وي
ډیر زیاته مننه دا وروسته پښتنه بل اجي صاحب مرخل څخه وکم اجي صاحب هر نبات آفتونه او مرزونه لري غنم جوار ارڅه وریجه هم لري او استاد په ولایت کې ډیر دي دا مرزونه او آفتونه یې کنه
نور خو رښتیا هم مار څه مرزونه لري خو دا وریجه یا شوله څه یو بوټی ده چې په اسانه د غبادې مرزونه دومره تاثیر نشي پکولای چې دای ډیر یو قوي او یو کلک نبات ده خو خبره دلته ده چې دغه کماوی د دې لپاره چې مرز غټ مرز کمالي ده نور په دې وطنو کې چې دا مونږ کړو زیاتره وخت کې دغه مرزونه په دغه وسنوي تخمو باندې دومره اثر او تاثیر نه لري دا کماوي نه چې دوی باندې ډیر اثر لري مرز دومره
کمال نه لري لرنه کمرغه سلامت اوسه لټول ملمنو څخه د پوهنتون استاد پوهنمل مرحبا صاحبانی دوریجو کاربنګر او سوداګر حاجی محمد حنیف مرخیل د زرغون انصاف شرکت خاوند او دوریجو د فابریکی خاوند حاجی محمد رحیم لته سوریدونکو هم منندو یو چی د اوسنی رادیو خبرونه اوري
مسکا دواڑا ادا دے را یادیگی وطن پخدے سپارما وطن پخدے سپارما سبے دیدنا بے دیدنا ورنظم سبے دیدنا بے دیدنا ورنظم وطن پخدے سپارما وطن پخدے
وطن اختیس پارما وطن اختیس پارما وقتا پا کمال هر دیرا وستما 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 بمرم وطن پختیس پارما پکم دخت کے بمرم وطن پختیس پارما وطن پختیس پارما وطن پختیس پارما وطن پختیس پارما نستا خالی کوچو کې زماش په سخت شوي وطن استا خالی کوچو کې زماش په سخت شوي وطن استا خالی کوچو کې زماش په سخت شوي وطن استا خالی کوچو کې زماش په سخت شوي دم وطن پختیس پارما لمجبورای ند پریدم وطن پختیس پارما وطن پختیس پارما وطن پختیس پارما وطن پختیس پارما سبے دیدنا بے دیدنا ورنزم سبے دیدنا بے دیدنا ورنزم وطن پختیس پارما
لوړ تاریخ ندی قربان شمای وطن زده کوم تاریخ دیوان شمای وطن لوړ تاریخ ندی قربان شمای وطن شمعی وطنای ور تاریخ ندی قربان شمعی وطنای زد کو تاریخ دیوان شمعی وطنای درمان شمعی وطنای تو لغیر